زره لیټر شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادۍ رریتو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکوونکو په مرسته په حیرتان بندر کې شپږ زره یو سلو پنځه اویا لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوی کې پټ کړای شوي او په یوه لارۍ موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو دغه ولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخه ونیوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ست میاشتې په څوارلسمه نیټه په کوف آ ولسوالۍ کې پنځوس کیلوګرامه هیروین ونیول چې دې ولایت ته قاچاق کیدل.
همچنان تا یک عملیات دیگر مقدار بیست
دغه ډول په یو بله پیښه کې اته ویشت لیټره شراب هم نیول شوي چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان کندز ولایت ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په څوارلسمه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په نه پنځوس کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په پنځو کټګوریو طالب بندیانو کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالي برخه کې کومک کوي.
په یوه راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه یې کړی وي له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غیر موږ لیږو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واخته سو.
هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه، دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه لیدلې.
ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې په پنځو کټګوریو طالب بندیانو کې چې لویې جرګه به یې په اړه پریکړه کوي د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشي کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لویې جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د پنځو زرو بندیانو په لیست کې د نشه یي موادو قاچاقونکي هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشه یي موادو قاچاقونکي دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشه یي موادو په تور نیول شوي دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي د څلور سوه طالب بندیانو خوشي کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی، او په پام کې ده چې لویه جرګه یې په اړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر معصوم ستانکزی وایي
په دې بندیانو کې پنځه کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو درېیمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو تورن دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی، په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای سي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوي وي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس نه لري، او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزنډوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 15 زریز لیست څخه پاتې بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تریاکو لکښت، تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک کې اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون د طالبانو په 15 زرو بندیانو په لست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولي او وایي چې د دوی پریښودل به جګړه نور هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکي؟ نو خو واضح خبره ده، هغه دعوا یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزده قاچاقبران لکوي. دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته. حکومت نهایت د زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینالمللي جمعیه باید د موضوع ته ډیر په جدیت وګوري، ځکه که دوی غواړي چې جنګ په افغانستان کې کم کړي، د جنګ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنګ تسهیلات نن سبا ټول قاچاق دي، مواد مخدر دي.
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندي دی. نورزی د نشئی موادو په قاچاقو او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندی.
مرسلین ارسلاوی چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړه.
په هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لاري هم نیسي. ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري. د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یې واستوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاس تلودلو ادعاوې هم شوې دي. کابل ښاریان وایي چې اکثره غلا معتادین دي او وسلې هم ورسره دي. اندا چې په سپینه ورځ لارې او کوڅې نیولې وي او له خلکو څخه نقدي پیسې، موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي. نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې دا غلاوې اکثره معتادین کوي.
نشه کړی وی لزان نه خبره او بے پرواوی وسلی و سراوی او لاری نیسی. کله چې څوک ودروی هر څه ځنی اخلي، خو ضرور نه چې وای وژنی. کچیر دوی انسانان وای وجدان دلود او پسد کی وای، نو دا کار به نه کولای. خو دوی نشه دی پسد کی نه دی، نه یوازې دا چې دوی چا څخه هر څه غلا کوي، هغه ته به کوي هم.
ځینې کابل خاریان بیا وای اکثره معتادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشي مواد رانیسی. د کابل ښار یو اوسیدونکی ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو، تریاکو او چارسو ترڅنګ نشي ګولې هم خوري چې د دې نشو له امله په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي.
در کل مردمای معتادین هستند.
فهم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډیر سوي دي. په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاری، د دوی پیژندل ګران کار دی، ځکه چې دوی نشي ګولې او شراب خوري
یا که شراب چیزات.
خو هغه معتادین چې غلاوي کوي پر نورو معتادینو هم زړه نسوځوي. د نجیب الله په نوم یو معتاد چې شپه او ورځ د وسپنو، پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وایي څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځینې اخیستي چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو له لارې په ډیر زحمت پیدا کړي وي. د کابل امنیه قمندانۍ هم دا منی چې معتادین په جرمونو کې لاس لري. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخه ونیسي.
نقش متادین در
په کابل ښار کې رښتیا هم چې متادین په جرمونو کې لاس لري. موږ تل هڅه کړې ده داسې لارې چارې ولټوو چې د دې ستونزو مخه ونیسو. د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي، د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي. د دې پلان له مخې به متادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي. دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی.
ترکیتیات یکی از کارهای همدغه است.
د متدینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو، بازارونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متدین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي خو څوک څه نه ورته وایي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې لمخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه سوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. تا چې دا مرکز په کوم میتودونو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یو اجتماعي کارکونکو زمری الکوزي سره مرکه کړې او په پایل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلې ده.
موږ هم په هوای پروګرامونو لرو په سر کې چې اته مساجد ته ځو او کلاوی د گزار سره هم په هوای ورکو، تکه خانو ته ځو، پانتونو ته، مدارس ته، مکاتب ته ځو. د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عوامه په هوای پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي دي. بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاه نه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاه نه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. ولغه مریض بیا موږ هڅو، د هڅونې مرحله بیا را شروع کیږي. ولغه بیا راځي مریض موږ سنتر ته، سنتر ته چې راغی ولغه د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. ولغه بیا موږ ورته فامیل غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقو. بیا یو موږ یو تعهد، یو تعهدنامه ترې اخلو، داخل د بستر کیږي. موږ اصل علت پیدا کوو چې علت چیر چې دی ولې رکت شوی ده، یا بیا علت پیدا کو چې دای والی پریدی بیا والی بیرته بیا والی روک کیږي. موږ کوشش دغه کو چې دغه علت د مریض سره پیدا کو. بیا دلته جلسې فامیلی کده کور سره کوم مشکل درلوده یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فامیلی مشکل ورته حل کو ترڅو دای بیا روک نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس له هینې کوم مرحلې د تداوی په برخه کې بدلته پیلېږي؟ مریض باندې
شفخانه ته چې راغله د ورځې موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې دا مریض داخل شو، د دوی اعراض علائم شروع کیږي، دا تقریبا یوې ورځ نه نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د باز کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي اول ورته وای چې لاشه ته هغه مقدار ډیر دوز چې دا کم کا کم کی، ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو د اعراض علائم هغه تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او مقدار زیات بعض مریض وایي زه لږ زیات نه پرېږدم، بیا هغه ډیټاکس دوره ډیر دوام کوي، یا لس یا څوار لس پورې دوام کوي. بیا د ډیټاکس چې بیا د موږ مراحل د تدریس دا ورته شروع کوو. بیا د مرحله د هغې د نگهداری په هغه وخت کې بیا سره شروع کیږي چې دوی په خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې موږ
ستاسو دغه خدمات د نورو مرکزونو سره لږ تفاوت لري. دلته سراپا مرکز دی او روغتون کسان راځي تر مازیګر پورې دلته اوسېږي. نو ستاسو دغه کارونه څه کوي؟ مشخص معتادین تاسو ټارګټ کوي یا هدف ته ان کوي ځان ته چاغوي تشویق کې راشي که په عمومي ډول هغه معتادین چې سرکونو کې انګرځي بېوزله دي هغوی هم راټولوي؟
موږ پروګرامونه عامه دي، ټول اول څوک چې روغ دی نه دی هغه ته د پوهاوی پیسې کې هغه ته آگاهی ورکو دی زر ازرار د مواد مخدر بارګ بیا چې روغ کسان ته چراغلو دا بیا راولو ورته موټوري بیا هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غوی موږ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته ځکه دوی د شپې دلته موږ خو دی ورځ بستر لرو د شپې نه لرو موږ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دی کوی ډوډۍ راوړون کې دی دوی کور یوازې پاتې کیږي بیا موږ بیا دغه خدمات دلته دا شفخانه موږ دی همدغه کسانو لپاره
یعنی مشخصه
بله مشخصه خاص ده همدغه لپاره
هغه روغ دو کسان چې هغوی کارم کوي او ژوند
مخبل و څنګه یو کار لري یو مصروفیت لري تقریبا کولای شي بیا اکثر دا 15 څلور ورځې کې تیرم نه کولای شي چې موږ اجازه ورته ورکو چې ته لاړ خپل کارم څنګه کوه بیا راځه جلسو ته راځه دلته کله وخت درلود که وخت نه بیا خپل ما کار کې بیا موږ ورزو یا محل دې کار ته ورزو یا تا کورو ته ورزو
یو مریض تاسو سه شرایط هم مسکړي چې دلته راشي او بیرته د تاسو مرکز نه بیرته وزي او کور ته لرسي نو کله چې مرکز نه وزي تاسو ته د اندېښنه ده چې بیرته مخدره توکو نه استفاده ونه کړي او تاسو داسې تشویش نسته او تاسو ورته سه شرایط وضع کړي
موږ سره تشویشي موږ خدا څونکه ماویل دادی کورانه سرپرست ډوډۍ راوړون کې منګه دوی تعهد اخره دي کورانه لغړونه دوی سره یو پایواز راځي سبای منګ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بالغ مازیګر د چ خپل د ټول خدمات دی ورځي اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو د مهارتونه شو درسونه شو د ټول اخلي تر 3 بجې 3 بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پوري بیا مازیګر چې کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کارو دوا ورکی کني اکثره موټیویشن هغه موږ ډېر مخکې بیا وسه
هغه تشویق کوي
تشویق کوي بالکل
پس په دې نه چې د تدوی په برخه کې تاسو دا کارونه وکړو سم ورځ دلته یو څوک تدوی وشو اخی نو ورسته تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض تاسو هغه تطبیق کوي
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته چې د خپل د شپخانی شماره ورته لیکو چې دا شماره دې موږ دغه شماره بیا په دغه فارم کې دوی چې ورکو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغړ تر یو کال موږ دوی تعقیبو کوم مثال د کار درلو کوم ځای کې ساحه د کار ډیر مصروف او بیا موږ ورزو ساحه د کار ته ورزو دای معرفي کوو دغه کور کلی سره چې دای جمعه ته ځي دای مړ ژوندې کې اشتراک کوي دای اما خیره کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اسو په دې مارتون دا ورز دکو ځکه چې دای لږ شانه ټول دغه وخت ورسته پاتې دای بیرته داخله او جامعې ته کورانه ته بیرته داخلو تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خې چې دغه مریضان موږ دغه نه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې اخر نه استعمال مواد
رازا کرم موږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شې دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم د دښمنۍ کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ 28 کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټول ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له عمله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چې زمونږ کور ته خطر اچولی و پلار یې راته ډېر تهدید کړی و فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست ما یو نفر هم منډی واله پولیس هم ورپسې و شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته چې ومې لیدې خلاص مې کړه دا تاریاک و هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکن نور ما غب لازه زما د ژوند بدبختی ونو چې تریاکی شو ما بعد دغه نه به شیشه شو نه پودر شو نو وکاله کیږي چې زه عملی ما وست اول وختونو کې خو ما فامیل م نه خوشاله او پیسې م را لګلې ورته به چې عملی شو به فامیل سره م تماس م قدا شو څلور کاله م د فامیل له موال نه لره او پیسې بم کار مزدوری بم چې کول ما غلطه بم عمل باندې مصرفه ولې چې کله زمونږ صاحب کار په منګه پیښ چې دا دغسې عمل کوي د هغې ځینه وشړلم زه دی ته به راغلم خپل وطن ته لاړم پلار سترګې مې هم کږې شوې وې خوله مې کږه شوې وه مور بیچاره مې ډېره سخته مریضه وه اقتصاد وضعیت هر څه خراب شو بېرته لاړم دغه پل سوختې ته نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم شپه شو له ځای بوتلم لالو کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل ما ته یو غږ وکړ یو شفر راکړه بېرته چې لاړو پل سوخته ته هلته لاندې کېناستو ما ته یې د جم نه تیلا را وباستل نو زه ورته حیران پاتې شوم ما دا دې درکه منع کړل نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولې وې ما خو غلا وکړه د هغې ځینه بدو انډیوالانو سره یو ځای شوي وو غلا کوه یو شی کوه بل شی کوه هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه خپل زوی به مور ته ویلې مور به زوی ته ویلې چې پام پرې کوه دا چې پټ نه کړي زمونږ د کور نه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یوه ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کیږي او وایي چې بېخي سپینګیری کیږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ملا غواړي
ولې نه غواړو راځه خدای دې راواله
خورې داس پیدا در وکړو چې وکړه داډي
څه خبره څه
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر ده تاسو ښه یاست په خیر راغلې
ته شې سره جوړه یې
راځه خورې دلته کېنه
سمد
لیلا لورې دغه بالښت خورته کېده سمد موري
سپین کلی ته تللی وم ډېره تږه سوم ما ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم
خدای دې راوله لیلا لورې ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه سمه ده مورې دا دی زما
خورې دا دې لور ده
او دا مې لور ده
ماشاءالله د بدو سترګو دې خوندي وي ورکړې ده که پیغله ده
نه نه مو ده ورکړې پیغله ده
نو ولې نه ورکوئ
مرکې ډېرې ورته راغلې خو بس نصیب نه وشوی اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي ها دا دادی اوبه می راوړي
خیر اوسه لوري خدای دې ښه بخت درکړي
ښه خوري اوس درته وایا چې شین چای چکی کتور
خوري چای نه چشم تکلیف مکوي
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس دوستی دم کیږي
خیر اوسه خدای مو روزي دې راکړه
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کو
ډوډۍ مو نوش جان سه کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي
نه اوس ځمه بیا راځمه له خیره سره وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت
هر وخت د خدای راوله
ښه زه نه اوس ولاړم د خدای په امان
په مخه دي ښه
سلام علیکم
وعلیکم السلام زوی ستړی مشه
خیر سه دی
لالا ستړی مشه
خیر سه
زوی نن یو زیری در باندې کوم
د څه شي سره موري
زیری دادی چې دا څه شي ستنج لیمه در ته پیدا کړی دی چې په ټوش باندې کې به نه ویل دی
دا خو خزیره دی
موري زه خو نه ما خبره دنجلی څوک ده
موري ملاله خو وای دنجلی څوک ده
دا د نیو کلی یو نجلۍ ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالار اکا لور یادوي
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم
ملالۍ دا نجلۍ تا هم لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم ښکلې ده که نه
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل
څه مشکل لري
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده
څه شی تریاکي ده
لورې بې ځایه په نجلۍ تور مه پورې کوه
مورې تور نه دی رښتیا وایم
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي تار و نار او تک ژېړې وي خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده
ملالۍ ته څنګه پوه شو چې دا نجلۍ تریاکي ده
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه ټول ښځو ویل چې تریاکي ده
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي شخصي دښمني به یې ورسره درلوده
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده دوو به دښمني ورسره درلوده د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تیره شه بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تاریکې نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه په اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هر ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ د تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.